د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې خبريږي، پکې تاسو امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر له اهدافو خبرو. دا به هم واوري چې نن د افغانستان د اساسي قانون نهم کال بشپړ شو، نو دا قانون څرنګه تطبیق شوی؟ د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. قسیم سولملي اوروي.
سلامونه هرکلی کوم. په مکړې تر دمګړې د روسي خبرونو سرخطونه ته د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان په لس کلنې جګړې کې تر اوسه 2340 امریکایي پوځیان وژل شوي، ولس نور بندیان پرون د بګرام له زندانه خوشې شول، او هندي چارواکي به 15 تنه په نوې ډیلي کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او وژلو رسمن تورن کړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو نوي ارقام پرون خبره کړل. د دې ارقامو لمخې له 2000 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2340 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي. د هغه ارقام دي چې د چهارشنبه تر ورځې پورې د امریکا د پوځ لخوا ثبت شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې لدیش مېری څبان دی ول سو سرتیری د دشمن په حمله کې وشل سوي دي. د پینټاګون د احصایو لمخې لا تل ضرورت امریکایي پوځیان د افغانستان په جګړو کې ټپین سوي هم دي. د بګرام له زندان څخه ولستانه نور بندیان پرون خوشې سول. افغان چارواکي تاییدوي چې خوشې سوي کسان غزنی ولایت له لږدېدو وروسته خوشې سوي دي. ویل کېږي چې د خوشې سوي کسانو ډېره برخه د وسلوال طالبانو غړي وه او یا له هغو سره د اړیکو په تور نیول سوي وه. چارواکو نه دي ویلي چې دا کسان د بې ګناهۍ په خاطر خوشې سوي او که یې د بند موده پوره سوي وه. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ژمي پر رسېدو سره له زرګونه کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته وسوه. په کندز کې له پیښو سره د مبارزې د آمادګۍ ریاست رئیس میراقا اعتبار ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې له هغه کورنۍ سره سوي چې کورنۍ د آمو سیند د اوبو د لوړېدو له امله ویجاړ سوي وه. د ژمي په رسېدو سره دا ویره سته چې په یو شمېر ولایتونو کې د مواصلاتي لارو بندېدل به اړو خلکو ته د خوراکي او نورو لازمو موادو رسول له ستونزو سره مخ کړي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني پر وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. پاکستانی چرواکی د هیواد په یو مرکزی سیمه کې د وسلوالو لخوا د وو سرتیرو د تشتولو خبر ورکوي. پوځي چارواکو پرون ویل دا سرتیری د جند په نوم د پنجاب ایالت په یو کوچني ښارګوټي کې له بس څخه تشتول سوي دي. د دوی په وینا تشتول سوي سرتیری په راولپنډۍ کې د خپل مرکزي قرارګاه او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ چې دوی دنده پکښې درلوده په بس کې د سفر په حال کې و. تیرونې د قبایلي سیمو درویشت امنیتي منصبداران په یو بله ورته پیښه کې تشتول سوي وه. طالبان وروسته وویل چې د دې ډلې څخه یې 21 کسان وژل. د راپورونو له مخې د دې ډلې یو سرتیری د وسلوالو له منګولو تښتېدلی او بل یو یې ټپي سوی و. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې اوري چې یوې پاکستاني خیریه ټولنې وروسته له دې چې و کارکوونکي د وسلوالو لخوا وژل سول په دې هیواد کې خپل فعالیت بند کړ. د راپورونو له مخې د دې خیریه ټولنې 6 تنه ښځینه کارکوونکي او یو ډاکټر د سه‌شنبې په ورځ په سوابۍ کې چې له اسلام آباد سره په 15 کیلومتري واټن کې پروت دی د وسلوالو په ډزو وژل سول. د کارموندنې له لارې ملاتړ په نوم د خیریه ټولنې پرون وویل چې د برید د قربانیانو د ښخولو د مراسمو په خاطر خپل فعالیت د 3 ورځو لپاره بندوي. د دې ټولنې مشر جاوید اختر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړیو ښخول سهار پیل سول او تر ماپښین مهال پورې به او تر ماپښین مهال دوام وکړ. د داسې وویل
دی یو کمیونټي سنټر دی پاره کې یو هیلث فیسیلټی دا کمیونټي هیلث سنټر ورته وي. یو پاره کې پرایمری سکول لري جنہ کو لپاره دا ټوټل سټاف ډیوټي ډیسچارج کا واپس لل لار کې دا کسان ورته ناشته.
د کارموندنې له لارې د ملاتړ خیریه ټولنې پر خپلو کارکوونکو له برید وروسته وویل د حمله د پولیو د واکسین د کارکوونکو د وژنې پیښې ته ډېره ورته وه. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یوه ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ملیحه شرګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وسوه چې تر اویا پورې کسان پکې وژل سوي دي. د خونړۍ پېښه څو ساعته وروسته له هغې وسوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپله نوې خپرې سوې څېړنه کې وویل د سوریه په کړکیچ کې له 6000 زیات کسان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوې پیل وویل چې د تلفاتو شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه ده او د دې په وینا په رښتیا زړه بوږنوونکې ده. هندي چارواکو نیت کړی دی چې 15 تنه په نوي ډیلي کې درویش کلن نجلۍ ته د بدلمنۍ په اړولو د هغې په یرغمل کولو او وژلو رسمن تورن کړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې قضیې شپږم تورن کس به هم محاکمې ته نن حاضر سي که نه. دغې نجلۍ د شنبې په ورځ د سنګاپور په یو روغتون کې د اخیستو ټپونو له امله مړه سوه. د رپورټونو له مخې د ډسمبر په 14 دغې نجلۍ په نوي ډیلي کې د وسلوالو سړیو یوې ډلې هغه مهال بې عزته کړی چې دا له خپل ملګري سره بسته ختله. د دې ملګری د برید کوونکو ووهه خو له مرګه وژغورل سو. تر دې پیښو وروسته په هند کې پراخې مظاهرې وسوې او مظاهره کوونکو د ښځو د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. د مظاهرو په ترڅ کې یو پولیس هم وژل سوی دی. او د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز یو ملاتړی د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس وویل چې د هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ډېر خراب سوی دی. مورالیس پرون خبر اعلان ته وویل چې د چاویز د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي. د یوې موږ د ورور ولسمشر هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ډېر خراب دی. هیله لرم چې موږ ژر له هغه سره ووینو. خو د هغه وضعیت خورا بد دی. ما د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې. هڅه مې وکړه چې د هغه له مرستیا سره وژغېږم خو ونه سو. هیله من یم چې زموږ دعاوې به د ورور ولسمشر هوګو چاویز ژوند وژغوري. هوګو چاویز په کیوبا کې په روغتون کې دی او د دسمبر په 14 د هغه د سرطان د ناروغۍ عملیات وسو. د وینزویلا اپوزیسیون ډله وایي چې حکومت باید د چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه رښتیا ووایي. له 2011 کال راهیسې دا د 50 کلن چاویز څلورم ځل دی چې د سرطان له امله عملیاتېږي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ده. د خبرونه په دوام به واوري چې ولسمشر حامد کرزی غواړي له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي پوځي اډو مسله وڅېړي. پر وزیرستان به پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه کړي او پکې د طالبانو د یو مشر د وشلو خبر ورکړل شوی. نن د افغانستان د اساسي قانون د تصویب نه هم کال دی خو ګڼ انتقادونه د دې قانون د تطبیق په اړه کېږي.
اساسي قانون په خپله وایي چې تفتیش د سترې محکمې صلاحیت دی، مګر یو بله اداره د اساسي قانون پر خلاف باندې دغه صلاحیت او واک د تفتیش د قانون اساسي دې ادارې ته ورکړل شو.
په خبرونه کې په کابل کې د بې ځایه شویو کورنیو حال درکو.
نه یو تار بوټ لرو، نه لرګي لرو، نه وړه لرو، نه ټاټ لرو، نه شي ګرد د خیس.
له سلګونو بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستې په اړه هم په خپرونه کې اورېدلی شئ. تر لس نیمو بجو وروسته په افغانستان کې د غصب شویو مځکو په اړه بحث خپرو. د کرهنې د وزارت ویاند وایي
موږ د داخله وزارت ته، لوی څارنوالۍ ته او نورو ارګانونو ته د غاصبینو شاوخوا 628 قطعې مکتوبونه موږ په تېر درې کاله کې ورته لیږلي.
تاکل شوی دی چې ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول څرګنده کړه چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې راتلونکې اونۍ تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر، موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا.
دا یو لډیرو مهم سفرنو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحدو ایالاتو ته کوي. ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلي رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول، د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزي د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي. د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې روانې دي. امنیتي تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی راتلونکي دوشنبه واشنگتن ته ځي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې پر شمالي او جنوبي وزیرستان بې پیلوټ امریکایي الوتکو بریدونه کړي دي او ویل کېږي چې د طالبانو یو مشر وژل شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان بیلابیل بریدونه کړی دي. د سیمینه پر رسیدلو خبرونو کې ویل شوی دی چې مولوی نذیر په دې عملیاتو کې وشل شوی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر د موضوع تفصیل اوروي.
د شمالي وزیرستان ځای انتظامی چارواکو او ځای خلکو مشال ریډیو ته وی نن سهار د 9 بجو پر مهال امریکایي بې پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانشاه په منځنۍ سیمه مبارک شاهي کې د مشکوکا طالب وسلوالو یو ګاډي په نخا کړ چې ور باندې پر لپسې سلور میزایل و ورول. د دوی په وینا په دغه برید کې درې مشکوکا وسلوال د منځه تللی دي او په نخا شوی ګاډي هم په مکمله توګه وسوځیدو. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوی ډرون برید کې چارواکو او آزاد سرچینو د کوم لوړ پوړي وسلوال د وژنې په اړه لاس نه دی ویلي. بل طرف ته د چارواکو او آزاد سرچینو ترڅنګ ځایي خلک وایي تیر شپه امریکایي بې پیلوټ الوتکو د سویلي وزیرستان تحصیل بیرمل انګور اډا په سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. د دوی په وینا په دغه برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوکا وسلوال و وژل شول، خو د غلطه بیا ځنه زرای په دغه برید کې د وژل شوو شمیره لس خي. په سویلي وزیرستان کې ترسره شوی ډرون برید کې ځایي سرچینې او ځنه استخباراتي ادارې چارواکي د سویلي وزیرستان طالبانو مشر مولا نذیر په ګډون د نورو لوړپوړو وسلوالو لکه علاءالدین، عطاءالله، احسان، رفا خان او حنیف کوچه د وژنې راپورونه ورکوي، خو پاکستانی چارواکو د دې پخلې نه دی کړی او سم واقف یې په دې اړه نه دی وړاندې کړی. وسلوالو طالبانو هم تر دې دمه د دې پخلې او یا تردید نه دی کړی. د یادونې دا چې په 2013 روانو درې ورځو کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا دوه میزایلي بریدونه ترسره شول چې دواړه بریدونه په شمالي او سویلي وزیرستان کې د 9 ساعتونو په منځ کې شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د یو مشر مولوي نذیر په ګډون د طالبانو ځینې نور مشران وشل شوي دي، خو تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دغه خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان اساسي قانون لنن څخه 9 کال وړاندې د 1320 هجري لمریز کال د جدي په 14 نیټه د لوی جرګې لخوا تصویب شو. دغه قانون د پوره نه پلي کېدو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه ده چې له اساسي قانون څخه څو ډوله تفسیر او تعبیر کېږي. ویل کیږي چې اجرایه او مقننه قوه هر یو د ځان په ګټه د اساسي قانون مادي تفسیروي. اسد الله الدین په دې اړه له کابل یو تفصیلي رپورت لري.
د ملي شورا ځینې غړي او حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر د یوې قانوني ادارې نشتوالی د دې سبب شوی چې له اساسي قانون څخه بېلابېل تعبیرونه واخیستل شي. د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر په برخه کې حکومت او ملي شورا کله کله یو د بل پر ضد درېږي. میرمن بارکزی وایي د اساسي قانون له مخې ستره محکمه د دې قانون د تفسیر صلاحیت لري، خو دا چې اوس د اساسي قانون په عملي کېدو د کمیسیون دا دنده پر مخ وړي دا له قانون سره په ټکر کې ده.
اساسي قانون په خپل وایي چې تفصیل د سترې محکمې صلاحیت دی، مګر موږ ولیدله چې یو بل قانون او یو بل اداره د اساسي قانون پر خلاف باندې دغه صلاحیت او واک د تفصیل د قانون اساسي د ادارې ته ورکړل شو. د تفصیل او نظارت دوه صلاحیتونه په یو وخت کې یو مرجع ته نشي ورکولای. په ډېر تاسف سره باید ووایم چې دا د اساسي قانون پر خلاف باندې کار ده.
بارکزی وایي دا چې د اساسي قانون پر عملي کېدو د څارنې کمیسیون دا مهال د دغه قانون د تفسیر دنده هم پر غاړه لري، له یوې خوا د سترې محکمې صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي او له بل لوري دغه کمیسیون ته وظیفوي ستونزې زیږوي. د ولسي جرګې د پخوانۍ دورې ځینې غړي هم تاییدوي چې د دوی په دوره کې د اساسي قانون د تفسیر په اړه د حکومت او مقننه قوې ترمنځ ځینې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د 15مې دورې یو غړي شریفه زرمتی وردګ وایي په اساسي قانون کې ستونزه نشته، بلکې ستونزه په چارواکو کې ده چې د ځان په ګټه تعبیروي.
په تیره 15مه ولسی جرګې په دوره کې د بهرنی چارو وزیر استیزاس او هغه تقریبا څلور کاله خپل وظیفه په ماغه بڼه باندې خپل ټول چارې مخ ته وړي. د خپل د قانون نقصول دي، دا هغه ستونزه دي چې په قانون کې نشته، اما خپل ستونزه په دولتي چارواکو کې دي.
ولسی جرګې تیر کال د هیواد لوی سرانوال محمد اسحاق الکو د رایو په اکثریت له واکه لري کړ، خو هماغه وخت لوی سرانوال وویل چې د ولسی جرګې دغه پریکړه له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. حقوقي کارپو فاروق بشر هم د ولسی جرګې دغه پریکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولی. ښاغلی بشر ازادي راډیو ته وویل د حقوقي پوهې نشټوالی او ځینې نور ستونزې کله کله د دې لامل ګرځي چې اساسي قانون په بیلابیل ډول تعبیر شي.
دا درې مشکلونه مان سره دي. اول مقارنه قوه کې تاسو که وګوري حقوقدان ډېر لږ ده، ځینې داسې خلک دي چې د دولسم صنف تحصیل هم نه لري. دوم هر یو په دې مرحله کې ځان ته یو قدرت غواړي، او بل تر فشار لاندې نیول، مثلا کوشش کوي مقارنه قوه کې اجرایه قوه یا قضایه قوه تر سیوري لاندې ونیسي، تر قدرت لاندې ونیسي.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون بیا وایي چې د اساسي قانون تفسیر د دوی دنده ده، او په دې برخه کې خیل اثر اورنې هم لري. د دغه کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي په دې اړه وویل
مقام عالی ریاست جمهوری شورای ملی اردو مجلس کمیسیون حقوق بشر
د جمهوری ریاست چارواکو ملی شورا د بشری حقوقو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون مونږ تزین موضوعات د تفسیر لپاره را لېګلی. مونږ هم د خپل وس مطابق برته حقوقي ځوابونه ورکړي دي. د اساسي قانون په عملي کېدو د سارن کمیسیون هڅه کړي چې د بیلابېلو تفسیرونو پر ځای د ادارو ترمنځ همکاري رامنځته کړي.
خو د ملي شورا ځینې نور غړي او حقوقي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اساسي قانون د تفسیر واک باید هغه ادارې ته وسپارل شي چې اساسي قانون ورته اشاره کوي. د افغانستان اساسي قانون چې 12.12 ماده لري له نن نه 9 کال وړاندې د 1402 هجري لمریز کال د جدې په 14مه نیټه په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، خو انتقادونه دا دي چې لا تر اوسه هم سم نه عملي کیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په کابل کې تیره ورځ سلګونو بې ځایه شویو کورنیو ته ژمنۍ مرستې وویشل شوې. افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې په کابل کې د تیر ژمي د انساني تلفاتو د تکرار مخه ونیسي، سږکال بې وزلو کورنیو ته د کمپلو، سکرو او نورو موادو په ګډون د مرستې څه مواد وویشل. د ملګرو ملتونو چې اصلا په هیواد کې دننه د جګړو له وجې له بې ځایه شویو وګړو سره مرستې نه کوي په خپله پالیسۍ کې یو لړ بدلونونه راوستي او سږکال اړو خلکو ته د مرستو دا لړۍ پیل کړه. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
ملګرو ملتونو پرون د کمپلو، بړستنو، سکرو او د ژمي موسم د نورو اړتیا وړ موادو په ګډون په کابل کې د بې ځایه شویو کډوالو په کمپونو کې یوه اندازه مرستې وویشلې. د کمپونو اوسیدونکو د دې مرستو لتر لاسه کول ورسته وویل چې تیر کال ډیر سخت شمای تیر کړ او سک کال هم هوا ډیره سړه شوې ده، نو ځکه دوی له دولت او مرستندوی ټولنو د نورو مرستو تمه لري. په داسې حال کې چې سخت شمای لا په مخ کې پروت دی، په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې نږدې 15,000 کسان په منفی 10 درجه سړو کې ژوند کوي. په ژمي کې چې کمپونه او موقتی خیمه تر درنو واورو لاندې کیږي، د دې کډوالو کورنیو په تیر د ماشومان ژوند ګرانیږي، ځکه چې په کابل کې تر یوې پلاستیکی خیمه لاندې ژوند ناممکن وي. تیر کال د ژمي سختو سړو په دې کمپونو کې لسلو زیات ماشومان ووژل او سږ کال تر اوسه چراهي قمبر ته په نږدې کمپ کې د یو درې کلن او یو نوي زیږیدلې ماشوم د مړینې خبر تایید شوی دی. د دې کمپ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومتي چارواکو له نه پاملرنې سر ټکاوه.
زمانوم صوفی ایدر دی دا واور وختات اوس معلوم نشي تاسو کم شروع نه یو تار بوت لرو نه لرګ لرو نه وړل لرو نه ټاټ لرو نه شي ګرد د اخلي خیس وخت برای شفه خانه ته تلل چې کورته مریضي د لو دا اوس نه روپي می د لو د اوس رانه چې پر دا کوم باندې لاس لاس روپي زه ټول کوم منه یې سم مستوا شالت مستست کورونه جوړ کړی دی او چې ډیر تر باندې چې مې ساغه واور باندې شروع د دا د کومک دا تر فالونه ته ورته وګور لاندې ورسه د مؤمنان دا اوس دا یې خریش دی
محمد نبی دا اوس کورته ته اوس ما سره ولارسه زمام خشنیان ور مور نسته شی مې نسته پټې مور دې نسته خټې په خټو کې ناشتي.
ملګری ملتونه وایي چې له نومبر میاشتې راهیسې له څه باندې 2,000 بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې پیل کړي او له 240,000 زیات کسان به د دې پروګرام له مرستو ګټه واخلي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې د یو مقام دوګلاس دی سالو له قول لیکي چې وایي بې وزلي، جګړه او رسته پاتې والی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ډیرو خلکو ژوند ته ګواښ کوي. دی سالو زیاته کړه چې دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي څو دا کډوال د کابل په سخت ژمي کې زیانمن نشي. اسوسییټډ پرس د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر جماهیر انوري وینا راخسته ده چې وایي په سګنی ژمي کې زیاتو امکاناتو ته اړتیا لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې د بې ځای شویو کډوالو شاوخوا 50 کمپونه شته. ځینې چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې دا کمپونه تخلیه کړي، خو زیات شمیر نور بیا په دې نظر دي چې د کډوالو ته ډیره ګرانه ده چې د هیواد د شمال پنا امنسیمو کې خپل کورونه تستانه شي. ملګرو ملتونو غوښتل چې د کډوالو دا کمپونه د اساسي ودانیو په توګه ورغوي، خو افغان چارواکي دا نظر ذکر دوي چې وایي لدې سره خای یو شمیر نور خلک د خپل کورونو پرې خودو او په دې کمپونو کې استوګنته وهڅيږي.
ملګرو ملتو په کابل کې له سلګونو بې ځای شویو کورنیو سره مرستې وکړې. دغه بې ځای شوی تر ډیره د غوښتنه لري چې د کورونو لپاره د ځکه ورکړ شي. وړاندې په خبرونه کې تر لستمو بجو وروسته په افغانستان کې د چارواکو او زورواکو له لوري د غصب شویو مځکو په اړه بحث خبرو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په ننګرهار کې پر تمریناتي لوبو بوخته ده څو راتلونکو نړیوالو لوبو لپاره چمتو شي. په دې اړه ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې ملي لوبډله د خپلې خالیګه د پوره کېدو په موخه په ننګرهار کې د دې لپاره تمریناتي لوبې پیل کړې دي تر څو راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره ځانونه چمتو کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا چې د نورو ولایتونو په پرتله د ننګرهار هوا مناسبه ده او دلته د کرکټ نړیوال میدان هم جوړ شوی دی، نو په همدې خاطر د کرکټ د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په ننګرهار کې دي او له ډېر وخت راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي. نوموړی وایي دوی په پام کې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې او ایل دلې ترمن درې یو ورځې دوستانه سیالي هم تر سره کړی چې لومړی لوبې نن د چهارشنبه په ورځ پیل شو.
خو اوس مهال د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د ملي لوبډلې او د ای لوبډلې ترمن د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالي کې چې د جنوري 2 نیټه پیل کیږي د سیالي، نو د سیالي ان شاء الله خورا ډیر مهم وسیږي. د سیالي مخه هدف دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره ختم نه شي او د ای لوبډلې لپاره هم د تمرینات مخه ده او د ترڅنګ د خو تجربه ولا سره ولل دي د ملي لوبډلې څخه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړ مهارتونو د څنګه مشر بشیر سانګزی وای ل دې تمریناتي لوب وروسته افغان ملي لوبډله به پاکستان ته ځي ترڅو په لاهور کې د پاکستان د کرکټ له بیلابیلو لوبډلو سره سیالي وکړي. د استانګزی په خبره د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ورسره منلې چې ورشي او د یوې میاشتې په اوږدو کې هلته سیالي ترسره کړي.
بولینګ او د فیلډینګ باندې چې موږ خو قتل چې څه خامیانې پکې واقعا دغه پروکول لپاره موږ بیا دوم فیس جوړ کړو چې هغه کې میچ نه وکړو. نو موږ پاکستان کرکټ بورډ سره خبرې وکړو وی بالکل لومن لومنگ تل تلاور کے دغا کیم برابر کا نو دی کہ مونگ تقریبا لس نہ دولس مسابقات کو سیغی کے بس ٹی ٹوینٹی ہم کو پاخر کے سی مونگ او دغا سی پندو ساوری جیسے کو مونگ کمزوری دا پاگے کی دا ٹیم بیر تا جوڑ کو یعنی ٹارگیٹ سور کو یو بیٹس مین تا ہوئے ہو سی تلاٹ سیل تا یعنی لس آور پنزل آس آور بدرے کی تا دو ما ٹارگیٹ دا نو دغا مسابقات مونگ کولے سی آسانا جوڑ کو
دا نموڑی پا خبر دغا سیالی دا دوارو ہیوادونو لپارا گٹے وری دیا و لدی لاری با دا دوارو ہیوادونو لبدالی خپلی تجربے سر شریکی کری. د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېرې مهمې نړیوالې سیالي لري چې ټاکل شوې د لومړۍ سیالي د روان کال د مارچ د میاشتې پر 3 نیټه د سکاټلند هیواد لوبډلې سره ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ننګرهار کې تمرینونه پیل کړي دي. بیا هم د سپورت لډګره د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ځینې فدراسیونونه له خپلو کمو مالي امکاناتو شکایت کوي. د دغو فدراسیونونو مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کومې پیسې چې د دوی د فدراسیونونو لپاره ځانګړې شوي نشي کولای چې د دوی اړتیاو ته ځواب ووایي. دغه چارواکي تل حکومت په دې اړه په بې پروايي تورنوي خو د مالی وزارت د دوی دا ادعا ردوي. صفي الله سنګزی له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د ځینو فدراسیونونو چارواکي د مالی ستونزو لامل د فدراسیونونو او بهرنیو لوبو د لګښتونو په برخه کې د حکومت نه پاملرنه بولي. د کیک بوکسینګ فدراسیون مرستیال محمد زړګی اسلامي وایي چې اولمپیک په اوسنۍ بودیجه سره خپلې ټولې مالی ستونزې نشي هوارولی.
ریاست اولمپیک 3 میلیون بودیجه لري.
د اولمپیک ریاست 3 میلیون بودیجه لري. دا 3 میلیون د شپږ فدراسیونونو لپاره ده. موږ نه کولای چې لا غیر څخه ډیره استفاده وکړو. موږ په وار وار له ولسمشر او ملي شورا سره په خبرو کې لا غوي غوښتي چې د بودیجه
د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس پوپلزای هم وایي چې د اولمپیک ځانګړې شوې بودیجه لګه ده. د دب خبره اولمپیک باید فدراسیونونو ته د سوداګریزو ملاتړو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
اولمپیک په خپل مالی اصول او طرز عملونو کې رښتیا هم امکانات ډیر محدود لري او ډیر فدراسیونونه دي چې مالی امکانات څخه هیڅ بهره مند کېدلی نشي. ضروري ده زه موافق یم چې اولمپیک باید فدراسیونونه وهڅي تر څو سپانسر پیدا کړي مالی امکانات پیدا کړي خپلو فدراسیونو ورزشکارانو ته په زمینه کې باید تلاش شي دغه بودیجه چې دولت خاص خبر کول کې دولت زیات شي بل خصوص په ورزشکارانو باندې مصرف ورسیږي.
خو په خپل اولمپیک ډیر داسې کارکونکي دي چې له کوم امتیاز او تنخوا پرته دندې ترسره کوي. د پانکریشن فدراسیون امرستیال محمد کریم سلطانی یو له دغو مسولانو څخه دی. هغه وایي چې بیلابیل دندې ترسره کړي خو اولمپیک لا تر اوسه تنخوا نه ده ورکړي.
که څه هم چې زه د پانکریشن د ملي فدراسیون امرستیال یم او همداراز د ځوانانو نو تنکی ځوانانو روزون کیم په دې خاطر چې زه دومره دندې مختوړم بل کار هم نشم کولای. له دې سره سره ماته نه د اولمپیک او نه د فدراسیون لخوا کوم معاش ټاکل شوی.
یو شمېر دغه چارواکي د هیواد د بیلابیلو ملي ټیمونو لوبغاړو او روزونکو ته د تنخواو او امتیازاتو نشټوالي ته هم ګوته نیسي او وایي چې د لوبغاړو د هڅونې او د فدراسیونونو د غړو لپاره د امتیازاتو په برابرولو کې باید اولمپیک ملي کمیټه په اوږدمهال کې جدي پاملرنه وکړي. خو د مالی وزارت ویاند وحید الله توحیدی په دې وزارت باندې د اولمپیک د ملي کمیټې د مالی ستونزو پر اچول ناسم بولي او وایي چې د ادارو لپاره د بودیجې کمښت او زیاتوالی د ادارو په وړاندیز او د اړوندو ادارو په تصویب پورې اړه لري.
چې څنګه هغوی د بودیجې کمښت سره مخامخ کیږي او یا هم په دې شکایت کوي چې بودیجې مالی وزارت نور کې د خبره زموږ کمال نه ده. مالی وزارت د دې صلاحیت نه لري چې د هغوی څخه بودیجه کمه کړي او یا هم په خپل سر یا هم زیاته کړي. هغه پیشنهادي بودیجې چې هغوی کوي صرف مالی وزارت اجرا کوي.
د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په داسې حال کې د خبرې کوي چې په خپل د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایوي مشر محمد ظاهر اخبر تیر میاشت په یو خبري غونډه کې ویل چې له دولت څخه ورته ځانګړې شوې بودیجه بسنه کوي خو د په خبره د سم مدیریت د نشټوالي له امله بودیجه سم نه ده لګول شوې. خو ځینې ورزشکاران او لوبغاړي د اولمپیک د ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ هم دا زده او نقیص سرګندونې د هغوی نه هم هنګي بولي او وایي چې پر فدراسیونونو او ورزشکارانو یې منفي اغیز کړی دی. صفی الله ستنګزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ، او که چیرته انټرنیټ لري هر چیرته چې یاست په دې نړۍ کې ازادي راډیو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د غوس د سر مطلب دا دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته ځي. د دې خبرې تفصیل تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. بل عنوان دا دی چې په کابل کې بې ځایه شوي کډوال په منفي لس درجه سړو کې ژوند کوي. دا ساجر روپیو پانه کې نور مطالب هم تاسو ولستلای او اوریدل شي. خصوص لاس په جو دیش تخقیدی لند خبرونه لقسم سولمل څخور.
د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبری اژانس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو نوې ارقام پرون خبره کړل. د دې ارقام لمخې په تیرې لسکلنې جګړې کې تر اوسه 2340 امریکایي پوځیان وشل سوي او لا 3000 زیات ټپیان دي. د بګرام له زندان څخه ولستنه نور بندیان پرون خوشی سول. افغان چارواکي تاییدوي چې دا کسان غزنی ولایت له لږدېدو وروسته خوشی سوي دي. پاکستاني چارواکي د هیواد په مرکزی سیمه کې د وسلوال لخوا د وو سرتیرو د تشتولو خبر ورکوي. په سوریه کې د حکومت ضد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یوه ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل سوي. هندي چارواکو نیت کړی دی چې 15 تنه په نوې ډیلی کې درویش کلن انجلۍ ته د بدلمنۍ په اړولو د هغې په یرغمل کولو او وژلو رسمن تورن کړي. او د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز یو ملاتړي د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس وویل چې د هوګو چاویز روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
په افغانستان کې مزه کې چاغه سکړي ولې قانون نه پرې تطبیقی شي؟ احمد زبیر شمن دا مسله په خپل چمتو کړي بحث کې چیړلې.
د ونی خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد زبیر شمن د ازادي رادیو د دیونی د بحث کوربایم. پر افورونو کې به مو اوریدلی وی چې د ولسی جرګې یو کمیسون په خپل چیرونو کې ویلي په ټول هیواد کې یو میلیون جیره به څخه ډیر ځمکه غصب شوه ده. دوی د هموی یوازې په کابل کې څه باندې 40000 جیره ځمکه د یو لسو کسانو لخوا نیول شوه. ځینو ادارو تر دې پخوا په افغانستان کې غصب شوه دولتي ځمکه له یو میلیون جیره څخه څو برابر زیاته بللې وه. خود غصب په دې ګرم بازار کې کوم یو پکې استثناونی سو تر اوسه هیڅ ادارې د کوم تورن کس نوم نه دی اخیستی او نه هم څوک محاکمه شوی دی. د دې موضوع په هکله د بحث لپاره زموږ سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د ولسی جرګې غړی انجینیر سید اکرام، د کرنې او مالداری وزارت ویان مجید قرار، او د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی. خانو اکرام صاحب، کابل تاسو د خپل چیرونو کوم نتایج یو ځل ګرځې اعلان سوي هم دي، خو اوریدونکو ته کده سیغه مهم جزئیات وایي چې تاسو رپورت څو خو
البته دغه ځانګړی کمیسون چې د حکومت د نظارت او اعمالو او خصوصا د کابل د شاروالی او د عامه املاکو د غصب پر رابطه ایجاد شوی د نهتیاوم ماده د قانون اساسی پر بنیاد او شپږ دیرشم ماده د اصول وظایف داخلي پر بنسټ دغه ځانګړی کمیسون ایجاد شوی. موږ دغه کمیسون چې زه د دې کمیسون د مرسیال په توګه دنده اجرا کوم، تیر دوه میاشتو کې عملا موږ خپل دغه کارونه شروع کړي چې کوم اداراتو سره رابطه لري او د کوم اداراتو ځمکه غصب شوي هغوی سره موږ په دغه دوه میاشتو کې د نږدې نه کار کوو. او موږ دا ترلاسه کړی چې په څلیرشت ولایتونو کې د وزارت زراعت چې کوم یو کمیسون جوړ کړی چې هغه کمیسون کې وزارت داخله، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی او مبارزه علی فساد اداري او ارګانهای محل پکې اشتراک لري. د دوی د اسنادو پر استناد او دوی دولس لکه او تقریبا سلویغ زره جریبه ازموکه خودله چې دا د وزارت زراعت ازموکه غصب شوی دی. البته بل لست مون لرو چې دا په شپګلوی ولایتونو کې یو لکو نه دیش زره جریبه ازموکه غصب شوه د و 50 کسانو په واسطه. او دغه یو لس کسان چې یاد شو، دغه یو لس کسان هغه کسان دي چې دوی د زر جریبونه اضافه غصب کړي. نو دغه اسنادونه چې مونږ تر لاسه کړي تر اوسه پورې دا د وخت نه ډیر مخکې دی، په دې چې مونږ نور اسنادونه د خار جوړونې وزارت څخه، د کابل د شاروالي څخه، او د کابل د جدید خار د ادارې څخه، مونږ او د دفاع وزارت څخه دغه اسنادونه ترلاسه کړي، دغه په مکمل ډول بررسی او ارزیابي شي، او بعد سیړنې نه دغه خاص یا ځانګړې کمیسون چې جوړ شوی، مونږ د دغه اداراتو نه دا غواړو چې آیا د وزارت زراعت دغه ځمکه چې غصب شوی و خپله وزارت زراعت څه اجراءات کړي په دې رابطه. د وزارت داخلي نه څو ځلې دوی د همکاري غوښتنه کړې، د دغه غاصبینو په رابطه دوی څه اقدامات کړي. نو بعد هغې اولسي جرګه یا دغه ځانګړې کمیسون دا وظیفه لري چې دغه اداراتو باندې د دغه اشخاصو چې دوی ثابت لیکلی چې دغه اشخاص غاصبین دي، یعنی متهمین یا مظنونین هم نه دی لیکل شوی، چې غاصبین دي، دوی خپله څه اجراءات کړي، او که دوی دغه اجراءات نشي کولی بعد هغې د دې په رابطه اولسي جرګه به تصمیم ونیسي، او خصوصا دغه ځانګړی کمیسون.
قرار صاحب دوی ویلي چې 1200 جریبه ځمکه، 1,200,000 شاوخوا جریبه ځمکه د کرنې وزارت غصب شوی، دا تاسو معلومات هم په دې اړه ورکړي. نو وزارت په دې دومره موده کې ولې دغو د مخنیوي لپاره هڅې نه دي کړي، یا دغو کسانو د افشا د نمونه د افشا کولو لپاره د خپل وزارت اقدامات څه دي چې دوی اوسې د خپل معلومات اولسي جرګې ته ورکړي دي؟ وزارت هم یو مسؤلیت لري دی مقابل کې، تر کوم حد پورې دغه مسولیت اجرا کړی ده؟
یو شی چې ډېر پات واضح وي، هغه دا دی چې د اوسنۍ کوم کار چې سوی دی، اوسې کوم لستونه چمتو شوي او کوم ارقام وړاندې شوي دي، دا د همدغې مودې چې کوم وخت نه فرمان صادر شوی دی، دغه مودې د کار نتیجه نه ده. دې سابقه ډېر وړاندې، یعنی تقریبا حد اقل درې کلونه وړاندې تر ستنېږي چې لومړی ځل د کرنې وزارت دا تصمیم ونیو چې د مونږ د املاکو ریاست چې دی هغه ریفورم شي، او د ځمکو برخه کې شته ستونزو ته جدي توجه وشي. البته تر دریو کلو مخکې د کرنې وزارت خپله داسې یو محروم وزارت وي، د دولت په د نظام په دستګاه کې سي هغې ته کافي توجه نه وه شوې، هم د بودجې له لحاظه او هم د ظرفیت له لحاظه. په لومړیتوبونو کې د کرنې سکتور اصلا په هغه کچه واقع نه و. لومړی ځل د کرنې وزارت چې کله دغه تصمیم ونیو چې د ځمکو موضوع ته رسیدګي وشي، اول شرط دا ولو چې باید مونږ د املاکو اداره چې هغه په زړه طرز عمل او زړه طرز دید باندې د ځمکو مسلې ته عیار ول، او دغه خپل د زمینداری قانون سی، او هغه هم دغه ستونزې درلودې چې هغه د کمی نوی ستونزې چې د ځمکو د مدیریت په برخه کې راغلي کمی ننګونې او چیلنجونه چې راغلي دي، د دوی لپاره عیار اداره نه و. نو اول تصمیم زموږ همدا شو چې باید دغه اداره د اراضي اداره ریفورم شي. دغه نو وروسته چې د همدې ادارې له اړخه اتکار په نتیجه کې د زمینداری قانون چې دی هغه ریفورم سو او تعدیل سو، د دې مسوده د عدلي وزارت ته واستول شو. په دې کې د غصب موضوع چې دی هغه هغې ته ځانګړې توجه وسو. په دې کې یو ځانګړی فصل د غصب موضوع ته علاوه سو. ځینې ډېر مهمې قانوني ستونزې په هغې کې په ګوته شوې، مثلا د مجازاتو د نه پیشبیني په قانون کې په تیر کې بسې یو چا ځمکه غصبول د هغه لپاره تر دې زیات چې بېرته ځمکه ورنه واخیستل چې نور کومه جزا او د تعقیب ویره ورته نه وله. نو په دغه خاطر هم د خلکو جرات په دې کې زیاتېده چې البته د هغې نه وروسته هم بیا اشکل دا اداره جوړه سوه. په دې ادارې په تشکیل کې یو ځانګړی ریاست دی ځمکو د استرداد لپاره وګمارل شو، دغه ریاست له لارې البته په تشکیل کې راوړل شو. دغه ریاست له لارې ډېر زیات کار وشو، تقریبا تر اوسه پورې تر 4,500 جریبه شاوخوا ځمکه سیده مخکې د فرمان د اجرا نه سیده استرداد شوې ده. نو دغه اوسنی کار په پخوانی کار باندې بنا دی، او دغه پروسه مخکې شروع شوې وه. البته دا چون دا ډېره پیچلې پروسه وه، زه فقط یو مثال د غاصبینو د شناسایی در کوم چې کرنې وزارت دې برخه کې څه کړي دي. موږ اړوندو ارګانونو ته، داخله وزارت ته، لوی څارنوالۍ ته، نور ارګانونو ته د غاصبینو په مورد کې حتی داسې مکاتب سي په هغې کې دي غاصبینو شهرت او هر څه واضح دي. شاوخوا 628 قطعې مکتوبونه موږ په دا تېر درې کاله کې ورته لیږلي دي چې د هغې تعقیب هم موږ کړی دی. البته د ولسمشر وروستی فرمان سي و تا د دې موجودیت خپله د دغه شته ارادې د قوي کولو لپاره نهایي زیات ضرور و.
نو قرار صاحب تاسو ویلی چې موږ مکتوبونه لیږلي دي مثلا امنیتي ارګانونو ته، په دې معنی چې هغوی بیا اقدامات نه دي کړي؟
طبیعي ده، د کرنې وزارت کار دا دی چې په دې برخه کې معلومات راټول کړي او د دغو خلکو شهرت، البته عام نه، تشهیرول د دې خلکو زموږ کار نه دی، ځکه تشهیرول چې دغه سیدي صاحب دوشته دی هغه جز د مجازات کې دی چې مخکې دنسته یو متهم محکمه ور باندې فیصله وکړي، ته هغه دومره مشهور کې چې دغه حیثیت ته تاوان ورسیږي په هر شکل باندې، او مخکې دینه چې هغه قضیه بررسی شي اصلا هغه د غصب دی یا نه دی، په دې کې دعوی هم شته دی. نو په دغه خاطر باندې
قرار سب فکر داسې فکر نه کوي چې د یو میلیون جرابه ځمکه چې نیول شوې ده، ځینې ادارو له دینه مخکې لا ډېره بللې وه، په دې یو میلیون جرابه کې د څو کاله کېږي غصب پر روان ده، بیا هم یعنی دا نه ایجابوي چې یو حداقل یو څو نفره محاکمه سي او بیا نوم هم افشا سي او بیا مجازات سي او بیا زندان ته ولېږل سي.
په دې برخه کې ډېر زیاتې ستونزې موجودې وي.
ستونزې چې خبر بدن دغه باندې وکړو، چې ستونزې
همدغه دي چې ځینې ستونزې په دې کې ټولنیزې وي، ځینې په کې سیاسي وي، او ځینې قانون اړوند چې مخکې ما تاسو ته وویل چې زموږ خپله د قانون په د ځمکو د مالکیت په هغه چوکاټ کې ستونزې موجودې وي. غصب هم خپله په مختلفو شکلونو شوی دی، یو هغه غاصبین دي چې هغوی د ضرورت په اساس باندې، سرپناه د نه درلودلو په اساس باندې، ځمکو ته د لاسرسي نه درلودلو په اساس باندې، د مهاجرونو د بیا راستنېدلو د بهیر د غښتلتیا په نتیجه کې، دغسې د ښارونو پر لور د خلکو د زیات هجوم په نتیجه کې دغه غصب شوی دی. یو هغه غاصبین دي چې هغوی اصلا غیر شعوري توګه باندې د ځمکو اسناد نه لري، او مثلا 15 جریبه ځمکه یې دی قواله کې دغه د قوالې د ګونګټوب لامل یا دی خپله د قانوني اسناد او د نه کفایت داری لامل هغه زیات ځمکه خپله ګڼل ده. دغه غصب یو غصب دی چې هغه شعوري او د په مافیایي شکل باندې او د فساد په نتیجه کې رامنځته شوی دی، چې دغو ټولو موضوعاتو ته په خپله بڼه، یعنی د دې موضوع د ځنډ یو عمده لامل خپله د همدې موضوع پیچلتیا ده.
نو په کابل کې په دغه بیا خبرې کو، خیر ده، په کابل کې مشخص منطقي دي یا مشخص ځایونه د سینول سوي دي، بلند منزل په جوړ سوي دي، شارګوټ په جوړ سوي، په زراعتي ځمکو باندې، په هغه کې خو هیڅ پیچیدګي نه ده موجوده، چې موږ وایو دلته پیچیدګي ده. یو زورور کس راغلی هغه ځای نیولې شارګوټ په جوړ کړی، نو په دې کې موږ څو زره وړاندې سیدی صاحب ساسو نظرم غواړم، مثلا د دې نمونه د خبرېدو په باره کې یو دا چې قرار سبا وایي چې ځینې ستونزې موجودې دي، د ستونزې څه کېدای شي قرار سبا به هم په نظر ورکړي؟ خو
مننه، زه توقع نه لرم چې قرار سبا وایي چې زراعت ورته سخت ترام لرم، محترم رحیمی صاحب یا د پارلمان غړي چې دلته له ما سره ناست دي، یا سور زمخ کې محترم سلجوغي صاحب په پارلمان کې خبرې وکړه، دغه نمونه افشا کړي، زه دا توقع نه لرم. د دې پاره چې په دا خلکو دا جرأت نشته، د دې پاره چې هغه چې امزکې غصب کړي هغه خپل مافیا دي، هغه د مشرانو نه له پورته مقام له ریاست جمهوری نه شروع تر لاندې حمایه کیږي، دا قاسمین او دی خلک نه دي، یا د جهودی خلکو دلو ته پلی دي مشرانو خپلوان دي، یا د پارلمان غړي دي، یا د کابینه خپلوان او غړي دي، او د قوه اجرایه. بیا نو دا خلک افشا کیدل سربوزی غواړي، وطن دوستی غواړي، او صداقت غواړي. اوس مثلا جناب محترم رحیمی صاحب دالس افشاکي، چون پی دی کې پارلمان کړي سم لري، سبا رحیمی صاحب په وزارت زراعت کولا کوي، قرار صاحب دا خبره وکړي چې څوک د امنیت بساتي، دا سي خلک چې په کابل په شهر کې شارګوټي جوړي، دا داس زو داس قرار داس خلکو داس خلکو ته داس ترور کوي چې لکه مرغي، دا کوم خبره نشته. زه درته وایم بیشکه اول دا قاصب دا وخت شروع شو چی مرحوم پادشاه علی یو تعداد مزکی ده په کابل کې په د کاری زمیر کې خرص کړ چې لمال په لار و درادر خان و دلاو و کرزه سم ورته ول چې لبیک نیمه د کابل خدا خرص ک د شاه کورونی وروسته بیانو د سردار شاه محمود المسی تنها په گلباغ کې 200 جریبه مزکه دی خرص ک د حکومت ورته سنوال قرار سی بل ما زو بووی وروسته اوس په دسابسکی د پارلمان غیر امضا کې غصب کړی. ګوره یو تعداد خلک د کوچیانو په نوم رئیس جمهور ورته امر ورکړ چې امضا کې به هغه تورک بیا نه غو یو فرمه درلودل. زه ورځ لاړم ولد خدای وکړي چې د هراته خدای وکړي ازبک خنوم ولکه کوچی بیا امضا کې خرسیدل د وکیل صاحبانو له طرف نه خرسیدل. اوس پاتې سو په هرات کې، په بغلان کې، په نور کې، بخي تاسو ګرځنی باغ بالا ته ورشي، دا ټول تعمیرونه جوړ شوی، اداره ضد فساد هم ګوري، تب هم ګوري، نور هم ګوري. زه هرگیز زه امیدوارم چې تاسو داسې میز ونیسئ چې داسې میز نه وي چې څومره مزه کې قصد شوی، داسې میز ونیسئ چې څومره پاتې ده. چې غصب نه دي شوی.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې ځینې وکیلانو هم غصب کړی ده، نو ولې تاسو نمونه نه اخلي چې د خلک افشا سي؟ مثلا رسمي ادارې نه سکولي اشخاص هم کوي سي دا وکي د قانون خلاف ورزي په مخنیوي لپاره کومک وکي.
پارلمان چې مسؤلیت لري، زه یو سړی چې نه مامور یم نه سالار یم نه توپک والا یم نه کوم جنایتکار جنګي یم، زه څنګه مسؤلیت لرم؟ پارلمان چې مسؤلیت لري، مسؤلیت قانوني لري، هغه جرأت نه سي کولی. زه به جرأت وکړم دا.
اکرام صاحب، تاسو همداسې یو خطر سره ځان محسوسوئ که چیرې وغواړئ چې دغه نمونه افشا کوي؟
البته اول مونږ دا وایو چې کله یو شخص، یو وزیر صاحب صلاحیت لري، مسؤلیت هم لري. یا وزارت دفاع مونږ ته خپل غصب شوي املاک لست لیږي سره د غاصبینو د نمونو. دا د 1,900,000 فوج سره د دغه اشخاصونه د خپل ځمکه نشي اخیسته. باید اول دغه اداراتو سره مونږ د افغانستان د پارلمان په صفت محاسبه وکړو. دا یو. دوم، چې کله دوی سره محاسبه وشو او دوی خپل صلاحیت او مسؤلیت ادا کړي او که ادا یې نه کړه، بیا دا د دغه ځانګړی کمیسون د افغانستان د ولسي جرګې فرض ده، وظیفه ده چې دغه اشخاص په هر لیول کې ووسی باید دغه اشخاص د افغانستان معزز ولسته و پیژندل شي.
یعنی تاسو داسې لیستونه لرئ چې د دفاع د وزارت دومره ځمکه د دغه کسان لخوا غصب شوی د وزارت څه قسم لیست لري؟ تاسو
سره تمام هغه لیستونه شته چې د محترم وزیر صاحبانو لخوا، د محترم د یو لوی کمیسون لخوا، چې سو وزیر صاحبان پکې اشتراک لري، امضاګانې د هغوی وجود دي، موجود ده، او ټول اشخاص او افراد پکې لیکل شوی. خو زه دونه ویلی شوم چې دغه اکثر اشخاص او افراد په افغانستان کې غریب او بیچاره خلک غصب نشي کولی. زه د سیدی صاحب خبره تاییدوم چې د دغه غاصبینو تر شا یا به دا د پارلمان د وکیل صاحب ورور به یا تره زوی به یا ماما زوی به یا د هغې یو سرګروپ به یا د وزیر صاحب خپلوان به یا د نور مقاماتو خپلوان به. خو عادي شخص غصب نشي کولی. یو هغه دي چې کېدای شي بعض اشخاص چې حکومت دغه انکشافي پروژې د خلکو د پاره نه دی جوړ کړی چې دغه مستحقینو ته یو نمره ځمکه ورکړ شي، کېدای شي یو 15 ځمکه یو شخص خپل د سرپناه د پاره.
د تاسو په رپورټ کې یعنی دغه ټول متهم کسان به څومره یي چې د ځمکو په غصب باندې متهم سي؟
دا تقریبا زه دونه ویلی شوم چې دا د 15,000 کسانو څخه اضافه اشخاص دي چې په دغه غصب کې لاس لري.
دا څه قسم اشخاص دي؟ یعنی ټول چارواکي دي؟
دغه اشخاص کټګوري شوی دي چې فرض کا د زر جریبونه اضافه چې غصب کړي، د سل جریبونه تر زر جریبو پورې کړي، او د لس جریبونه تر سل جریبو پورې کړي، د یو جریب نه تر لس جریبو پورې کړي، دا کټګوري شوی. نو بیا دې کې بعض شهرکونه دي چې فرض کا دری شهرکونه دي چې 9,600 جریب ځمکه غیر قانوني شهرکونه جوړ شوي په اکثر ولایاتو کې، نور شهرکونه دي. دا ډیر زیات وسیع کار ته ضرورت لري او دا په ډیر لږ وخت کې دا غیر ممکن ده چې مونږ د دغه اشخاص او افرادو نمونه مونږ خپل خوا اعلان کړو. دا
نو تاسو تحقیق کړی دا نتایج بیا نشروي چې دومره کسان دي په کابل کې یو لس غټ غاصبین دي، نو دومره نتیجې ته رسیدلی ولې دغه یو نمونه نسی خبرولی؟
دغه نمونه ما مخکې تاسو ته یادوري وکړ چې دا یو وزیر صاحب چې صلاحیت لري او خپل ټول صلاحیتونو نه کار اخلي، خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي.
د تاسو هم مسؤلیت نه جوړیږي چې دمون افشا کوي؟
زمون دغه ځانګړی کمیسون چې
دغه مسؤلیت تاسو لري د بیان د ازادۍ دی وکیل په توګه پولیسي جرګې کې خپل ازادانه حق لري سي نظر ورکړي، اې د دې حق نه استفاده نه کولی تاسو؟
دا ما مخکې تاسو ته وویل چې کله دغه وزارتونه چې مسؤلیت لري او داغوی جیدادونه دي، دوی د افغانستان ولسته د ولسی جرګې نه اعلان نکړي، دا به بیا د افغانستان پارلمان
وزارتونه خود څو کلو کې دا کارونه که تاسو نوبت اوس راغلی، آیا خپل مسؤلیت ادا کوي او کنه؟
چې دغه وزارتونه دا کار نه دي کړي، دغه ځانګړی کمیسون د حکومت د اعمالو د نظارت کمیسون دی او دغه املاکو په رابطه د غصب موضوع ده. اول دغه وزارتونو سره باید افغانستان ولسی جرګه
د اغوی نه دا پختنه وکي چې دوی سه اجراءات کړي بعد اغه اولوسی جرګه دغه وظیفه لري چې دغه ځانګړې کمیسون دغه اشخاص د افغانستان
خلکو ته تاسو به د پختنه کله کوي وزیر به کله راغړي
پختنه ګوره مونږ د افغانستان د کابل بانک په قضیه کې د افغانستان د افغانستان د بانکونو د رئیس لخوا دغه افراد او اشخاص اعلان کړ دا زمون کمیسون دغه کار وکړ اغه افراد او اشخاص سره سو شو چنن مونږ شپاره زرونه اضافه خلک اعلان کو دوی سره سکیږي مونږ امداوس دغه نن مجلس کې پرونه مجلس کې مونږ وظیفه ورکړی او خپل مشاورینو ته چې دغه نوې د زمکو قانون چې جوړ شوی چې د یو ماده د غاصبینو پر رابطه هم ذکر شوی د دغه ماده پر بنیاد او د قانون جزا پر بنیاد مونږ دغه غاصبینو ته قوي سزا وټاکو او دغه د افغانستان د پارلمان څخه تصویب شي او د رئیس صاحب جمهور لخوا توشي شي چې بعد هغه مونږ دغه افراد او اشخاص نمونه اعلان کړو او دوی ته وخت ورکړ شي چې په شپږ میاشتو کې د نننه دغه دولتي او غیر دولتي املاک د تسلیم کړي بغیر دغه هغه په دغه سزا به ورسیږي نو بعد هغه دا به نتیجه ورکړي
قرار صاحب اکرام صاحب او سعیدی صاحب دواړو ویل چې وزیران هم نه کوي او نه غواړي چې خپل وظیفه په خطر کې واچي یا خپل امنیت آیا تاسو همداسې احساسوي چې وزیر صاحب چې د دومره وزمکه د کرنې د وزارت غصب شوی ده همدا علت ده چې د غاصبینو نمونه نه افشا کوي
ګوره غاصبینو نمونه افشا شوی دي یو عمومي تبصره باید څه وکړم چې موږ کله چې یو مثبت کار وسی هغه یو مثال در کومه تیر ورځ مې په ویب سایټ کې یو تصویر ولید چې پولیسو په یو ځای کې یو څه اندازه شراب نیولې دي هغه سوځوي لاندې یو چا ورته په تبصره کې لیکلي دي چې په افغانستان کې شراب علانیتا موجود دي د دې په ځای چې هغه تعبیر داسې وشي چې دلته شراب شته خو سوځول کېږي هلته تعبیر داسې کېږي چې دلته شراب شته دي یعنی د منفي دید نه یو موضوع ته کتل درته ښیم اوس وخت یعنی په دغه فرصت باندې چې مونږ یو لیست آماده کړی دی نمونه افشا شوی دی فرصت ته دی چې موږ همدغه کار تخدیر کړو او که دا چې موږ وغږیږو په تیرو یولسو کلونو باندې چې تر اوسه ولې نه دي شوي
خو خلک عملي اقدامات غواړي تر کله به موږ قوانینو پسې منډې وهو لکه اکرام صاحب څه ویلي چې باید یو نوی قانون رامنځ شي یا قانون سخت شي
بښنه غواړم تاسو وویل چې نمونه نه دي افشا شوي نمونه افشا شوي خو چاته افشا شوي هغه چاته چې ورپورې ربط لري هغه ته افشا شوي دي
ولې رسنیو ته نه ورکول کېږي
په عامو خلکو پورې تر اوسه پورې دا موضوع ځکه ربط نه لري تر اوسه پورې کوم محکمې په دې غاصبینو باندې د غصب فیصله نه ده کړې تر اوسه پورې هغه څوک چې په دې برخه کې رول درلودلی شي چې هغه محکمه ده چې هغه د نظام تنفیزي ارګانونه دي چې هغه ولسي جرګه ده هغوی ته دا نمونه افشا شوي دي په دغه شرط یعنی د کرنې وزارت د افشا په برخه کې همکار کړی دی البته په کومه سطح افشا چاته افشا دا خبره په دې ځای کې ولس ته نه دی افشا ځکه نه دی افشا چې هغه بیا د محکمې کار دی ولس ته
څه موده مخکې قرار صاحب څه موده مخکې ولسمشر سي 53 نمبر فرمان ورکاو هغه دا ویلي چې دغه لیست د غاصبینو باید برابر سي او د چارو ادارې خپل ویلي چې ولسمشر ویلي چې دا باید مطبوعاتو ته ورکړل سي د دې ولسمشر امر ده آیا نو هغه د قانون پر خلاف عمل کوي خو بیا دا کاروم نسو
ما تر دا د پرې ده کنه اوس خدای لیست ته چمتو شوی دی تر کار لاندې دی نهایي شوی نه دی یو پروسه د تحقیق تیروي او دا هم یو مثبته پروسه ده باید وکتل شي په دې کې خدای مکه په ډیرو بدو خلکو کې یو خسړای متضرر نشي د دې تحقیق سي دی دا یو ضروری کار دی په دغه اساس باندې تر کار لاندې پروسه ده یعنی موږ د پروسې پای ته نه رسیدلی وروسته وکتل شي هغه وروستی کمیسیون چې په دې برخه کې ټاکل شوی دی د فرمان په اساس باندې هغوی څه کوي
سیدی صاحب ستاسو نظر څه ده که دغه نمونه افشا سي رښتیا هم یو نیم کسان چې هغه ممکن لاس نه لري خو صرف د شکونو په بنیاد پولیس کې نوم راغلي یا هم متهم سوي د غوته یو ضربه نه ده
دا نمونه هغه کس چې په دې وطن کې مسؤولین دي یعنی دری قوې دي یعنی قوې مقننه اجرائیه او قضایه دي چې باید اجرا دوک دغه نمونه هغه افشا دي بار بار وزارت زراعت دغه نمونه په شورای وزرا کې مطرح کړي هغه معلومات چې لرم جناب رئیس جمهور واوري رئیس جمهور ټول غاصبین پیژني د دا دوه ماونان پیژني غاصبین سوګد د دا وزیران پیژني لوی سارندوال پیژني محاکم پیژني او پارلمان غړي هم پیژني وخت چې دری قوغان پیژني چې غاصبین احمد محمود دي د هغو وظیفه باسخاست یعنی پرسند زه چې پیژنم چې نه پیژنم له مال لاس کیږي، ته چې پیژنې چې نه پیژنې تاسو لاس کیږي. هغه څوک چې مسؤلیت وجدانی لري خدای ته ملت ته هغه لستغوت معلوم ده، هغه نه د خدای په خاطر دا کار کوي، نه د وطن په خاطر دا کار کوي، نه د ملت په خاطر کوي. یعنی هغه مسؤلیت بیا نه تکراروم. رئیس جمهور د لست نه خبر دی، معاونین خبر دي، وزرا خبر دي، بیان تکرارم، وزیر زراعت بار بار د عقل شورا وزیران کې مطرح کړي. بیانو کراچیوان چې په بازار کې خبر سي دغه لاسه کېږي، یا کوم پیاله دفتر چې خبر سي، یعنی مسؤلین چې اجرات کولای سي هغه خبر دي. همو هغه چون پدی کې شریک دي بس خاص نه کوي، بیهایده ده چې بیفوده ده چې مون خبرې کو.
قرار صاحب، آیا وزارت د څوک لوی سرمالی ته معرفي کړی دی په دې سلسله کې او کنه؟
طبعاً موږ
څومره نفر به معرفي سوي؟
شهرت سره ما مخ کې د نفر او تعداد خیر درته نه خودلې سم، خو تقریبا 438 قتی مکتوبونه از مونږ د نمونه له شهرت سره د غاصبین شهرت سره اند غورګانونو ته لیږل شوې دي او د دې ریکارډ موجود دی.
هغه ځمکه به بیرته ترلاسه شوې دي.
د غصب په برخه کې په تیر درې کال کې ډیر زیات پرمختګ شته. د استرداد په برخه کې به خنه غواړم ما درته مخکې مارز وکړ چې 4500 جریب ځمکه چې په تیر درې کال کې استرداد شوې ده په مختلفو ولایتو د افغانستان کې، او یاد چې غصب مخه نیول شوې ده. هغه پروسه به د موازی روانه وي، خو
دسی چې تاسو معرفي کړی وي، آیا دسی څوک متهم مجرم ثابت شوی د محکمې لخوا یا ورته سزا ورکړل شوی د غزمکه په دسی د قانون لارې بیرته راګرځول شوی؟ دسی مثال تاسو لری؟
او د غزمکه راګرځیدل ډیر مثالونه لرو، او د مجازات موضوع سی دا غتروسه هم تاسو معلومه ده چې قانون لا د عدلی وزارت نهایي مرحله ته نه رسیدلی، دا توشي شو نه دی، او هغه ته موږ منتظر یو چې خدای وکړي زر د قانون نافذ شي او دغه نه وروسته د محاکمو لاس هم د خلکو په مجازات کې پراخ شي.
اکرام صاحب، ستاسو اجرات بچی د ولسی جرګې لخوا تر څو دغه کسان د محاکمې ته راکاږل شي او دغه د خلکو چې کومه شتمني دغه تر راواخیستل شي
ان شاء الله،
یعنی همداسې به کار دوام پیدا کړي تر پایه پورې، لکه د څو کاله چې ورته کتل کېږي ځمکه غصبېږي، هم خلک یې ګوري هم حکومت یې ګوري، خو مخنیوی نه کېږي او نه هم سزا ورکول کېږي. همدغه حالت به دوام پیدا کړي؟
نه انشاءالله. زموږ د دغه کمیسون درې میاشتې موده نور هم پاتې ده. دغه دېرش کالو کې چې کوم ځمکې غصب شوې دي، او خصوصا دغه تیر شل کلونو کې د زورواکو لخوا یا د مختلف اشخاصو لخوا، نو مونږ د افغانستان دغه معزز ولسته دا وعده ورکو چې کپو راتلونکو درې میاشتو کې مونږ د خلکو د استاد په صفات، او خصوصا د دغه ځانګړي کمیسون د مرستیال په صفات، په دغه اداراتو باندې د دغه غاصبینو نمونه اعلان نکړ، نو دا به زمون وظیفه وی چې پراتلونکو درې میاشتو کې ان شاء الله زمون دغه ټول کارونه نهایی کیږي، او مونږ د افغانستان ولسته به دغه اشخاص او افراد به وپیژنو.
صرف نمونه مهم نه دی، یعنی دغه د مجازات لپاره یا هم غزمکه برت راوګرځول سي، یا دغه شتمنی برت راوګرځول سي، د ملت یا دولت ورکړ سي، د دې لپاره به څه وسی او کنه؟
چې سونه زمون په صلاحیت او زمون مسولیت دی، مونږ په دغه راتلونکو درې میاشتو کې غواړو چې د دې لپاره یو قانون د سزا جوړ شي، چې یو سنگین سزا دیته وټاکل شي دغه غاصبینو ته، او بعد هغه دا وظیفه د افغانستان د وزارت داخله ده چې هغه ته به مونږ وظیفه ورکو چې دغه اشخاص او افرادونه دغه دولتي او غیر دولتي ځمکه ترلاسه کی او خپل مالکینو ته وسپاري، بغیر داغه نه هغه ادارات چې موظف دي دغه کارونو د پاره، نو که هغه خپل اجرات مثبت و نه خي، کېدای شي هغه خپل وظایف له لاسه ورکړي.
مننه سیدی صاحب، ستاسو وړاندیزونه ستې څه باید وسې دي ستونزې د حل لپاره؟
چې هغه خبرې چې وکیل صاحب کې دی، یو ځوان په صفات، یو وطن دوست په صفات غواړي چې دا عملي سي، زه باور لرم. اما سوره چې پاتې دی وکیل صاحبان رخصتي ته وځي، درست دغه قانون چې اوس پیشنهاد سوی چې باید رئیس جمهور توشی کی، دا تر یو کال پوری توشی نه کی، مطمئن اوسه رئیس جمهور توشی نه کی، تر یو کال پوری نه قانون لرو، بروست چې وکیل صاحبانو پر رخصت کی راځي، بیرته رخصت راځي، انتخابات کیږي چې دا کمیسون به پاتسیانه سی، هغه د هغه کار ده. ګوره زه یو ټوکی د پرسی کی، وای تو از بغداد بیرغ اوري به کلاته کش نگذارت کلاب، تر هغه وخت پوری چې دا قانون رئیس جمهور توشی نه کی، پوس بیا نو تر هغه وخت پورې دا قانون توشي شي وکیل صاحبان خدای وکړي د رخصتین بیرته راشي دا به وګزي. مثلا وکیل صاحبان اجرا کې دا قوه اجرایی نه ده، دا قوه مقننه نه ده. درسته نن مثلا دا وکیل صاحب بوول چې احمد محمود دای کو ټوپ ټپنګ نه دی، دا د قوه اجرایی وظیفه ده چې اجرا وکړي. قوه اجرایی په دې کې صادق نه دی، نه کوي قوه اجرایی، کې نه کوي. دا یو قانون گزار اداره ده، څه کولی شي؟ خب وزیر زراعت وګوري چې سلب صلاحیت کوم نمونه وزیر زراعت وایي چې لستون ما وزارت داخله تور کړی، دولت تور کړی، زماله لاس کی. زه درته وایم اخر کې چون تعهد سیاسي د فساد په مقابل کې مسؤلیت سیاسي وجدان آگاه د قاسمین لپاره په دې وطن کې په قوه اجرایی کې نسته. زه هرگز امید نه لرم چې قاسمین مجازات شي، امضا کې واخیستل شي. نور به مقصد
مننه له خپلو درې وړو میلمنو څخه د ولسي جرګې غړی انجینر سید اکرام، د کرنې او مالدارۍ وزارت وایند مجید خرار او د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 24 22 11 40 15.
آزادي رادیو.